پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې د ولسمشر استعفا ته پکې اشاره سوې ده. دا او نور مسایل په دې خبرونه کې اوریدای شئ. خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. سلام، محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د موقت حکومت د جوړېدو طرحه د پردیو لاسوهنو ته د زمینی برابرولو په معنا وبلله. په هلمند کې تر دیر شو زیات وسلول طالبان وژل سوي. د روسیې حکومت د اپوزیسن د مشر الکسی ناوالنی ورور او نور متحدان په کورونو کې نظر بند کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنا لري. حمدالله مهم نن په ټویټر کې لیکلي که طالبانو ولسی بنسټ دینی مشروعیت او کورنۍ تصمیم لرلی، د اوربند پر بنسټ به یې د سولې بین الافغاني مذاکرې جاري ساتله. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر یوه مشر شیر محمد عباس ستانکزی ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني باید استعفا وکړي. بلخوا د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرېوتلې ده.
تر دې مخکې هم حکومتي چارواکو په افغانستان کې د لنډمهاله او حکومت د جوړېدو پر اوازو سخت عکس العمل ښوولی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هلمند کې د درې دېرشو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. دغه وزارت وایي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته پرون په ناوې ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي دي. وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي د دغو عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو د یوه پوځي مسؤول عبدالولي او د طالبانو د سري قطعې د مرستیال عبدالخالق په ګډون درې دېرش وسلوال طالبان وژل سوي دي. وزارت وایي په دغو عملیاتو کې د طالبانو درې موټرونه او دو اتیا میله ډول ډول وسلې او مهمات هم تخریب کړای سوي دي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید تر لسو ډېر امنیتي سرتیري ووژل. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر رسنوي ته ویلي چې دا هموی په موټر په مرسته دغه ځانمرګ برید نن سهار د شیرزاد ولسوالۍ د ګندومک سیمې پر یوه پوسته سوی دی. د دغه دفتر په حواله په دې پیښه کې د عامه نظم اته سرتیري وژل سوي دي، خو په ننګرهار کې یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې دیارلس سرتیري وژل سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا حمله دوی کړې او 500 سرتیرو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا پکې کړې ده. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې د یوه ماشوم په ګډون درې ملکیان وژل سوي دي. د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه نن سهار سوي ده.
کندهار پنجوایي ولسوالۍ د صالحانو چمن په سیمه کې د ملکي وګړو یو زرنج موټر سایکل د وسلوال تر هرګرو په شخصي مین برابر سوی چې چاودنه باندې کړې د یو ماشوم او دوه نفر نور په شهادت رسیدلی دي.
د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان زیاتوي دغه مین وسلولو طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسون د زندانی سوي مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د دوو میاشتو لپاره په کورونو کې نظر بند کړل. دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې روسي چارواکي هڅه کوي د دویمې اونۍ په مخه په ملي سطحه د مظاهرو مخه ونیسي. دغه مظاهرې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په وړاندې د حکومت پر چلند اعتراض لپاره رابلل کېږي. د ناوالنی پر متحدانو دا پرونی اقدامات په داسې حال کې اعلانېږي چې د مسکو پولیسو په مسکو کې پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه اعلان کړي دي. پولیسو د غیر مجاز مظاهرو په درشل کې د میټرو و تمځایونه تړلي دي. ناوالنی او متحدان یې په پام کې لري چې سبا په ملي سطحه پراخې مظاهرې وکړي. د ترکیې او روسیې د څار ګډ مرکز به سر له ننه د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د اوربند څارنه کوي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار پرون ویل چې یو ترکی جنرال او اته دېرش افسران به په دې مرکز کې دیروي. ترکی چارواکو مخکې ویلي و چې دغه مرکز به د آذربایجان په اغدم سیمه کې وي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر تر شپږو اونیو خونړۍ جګړې وروسته په نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پر اوربند موافقه وسوه. په سیمه کې د اوربند د څارنې لپاره شاوخوا 2000 روسي سوله ساتي ځواکونه هم ځای پر ځای سوي دي. او د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په اړه له اندېښنو سره سره لاندیشنو سره سم د نړۍ غنو حکومتونو پر سفرونو تازه محدودیتونه اعلان کړل. بریتانیا، کاناډا، فرانسا، جرمني، پرتګال او چک جمهوریت په هغو هیوادونو کې راځي چې پر نړیوالو سفرونو د محدودیتونو لګولو اعلان کړی دی. دا اقدامات په دسل کې چې کورونا وایرس د نوې بڼې د په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې سوي دي او د کورونا وبا خپرېدلې لا شدید کړي دي. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ خپریږي اول په بریتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې کشف سو. د احتیاطي تدابیر په دسل کې لنیږي چې روغتیایي چارواکي د ارزوي چې د کورونا وایرس ضد واکسین د وایرس د نوې بڼې په وړاندې هم خلک خوندي کوي او که څنګه.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان حکومت هغه وروستی راپورونو ته غبرګون ښودلی چې پکې د طالبانو له لوري د ولسمشر د استعفا او هم د موقت حکومت جوړېدو ته اشاره شوې ده.
د افغانانو د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی.
په همدې تړاو نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ دی و مشر علي وزیر د ضمانت غونډه په کراچۍ کې د زندان دننه وسوه. د کورونا وایرس له کبله په نړیواله سطحه د سفرونو د بندیزونو په اړه به هم یو راپور واوري. او په دوهم نیمایي کې
کومه وات چې په قیلون کې دی وی د میوه ورکوي خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایي شوې ده چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی.
دا نور مسلبت زهرو کاروان پونیس پروگرام کې واوري. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان حکومت د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تنگزي هغه څرګندونه ته خبرګون شدلې چې په یو ډول د ولسمشر محمد اشرف غني استعفا ته پکې اشاره شوې ده. د چي د خبرګونونه ته دي له کبله زما همکار ته ویبلې مهرباني وکي تاسو ژغورو. بل د
افغانستان حکومت د شیر محمد عباس تنگزي څرګندونه ته په خبرګون سره د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار الحمدلله محب وایي چې موقت حکومت د پردیو د مداخلو لپاره د دایمي فرصت په معنا ده. کاغلی موهب تازه په خپل ټویټر باندې لیکلي افغانان د ولسواکۍ په ارزښت او نظام پوهېدلې دي. نور دلته هیڅ د اجنډا د تطبیق وړ نه دي او چاته موقع نه ورکوي چې پردي اجنډا دلته تطبیق کړي. د داسې حال کې د چیم تیره ورځ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تنگزي په مسکو کې د افغانستان کې د موقت حکومت همدارنګه د ولسمشر غني استفاده په اشاره سره ولیدي چې دوی سولته چمتو دي د سوله کوي. د افغانستان جمهور ریاست وايي د ولسمشر دوره اساسي قانون ټاکلې ده او سنوي ولسمشر بدر هغه وا کیوي تر ټولو چې یو بل د ولس لوري ټاکل سوي منتخب کس ته واک وسپاري. د افغانستان د ولسمشر مرستيال ویان د وخان مینه په ازادي رادیو ته وویل
دا افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډیر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرې وتلې ده چې موږ هر څه له لاسه ورکړي دي. بنا هر تصمیم د افغانستان اساسي قانون نیسي او اساسي قانون د ټولو لپاره یو چتر دی.
همدا شان شیر محمد عباس تانگزی په قطر کې د افغانستان د دولت مذاکرې تی پلاوی بیواک او بسر لهجه ته بللی وای ولی دی چې په مذاکراتو کې د پلاوی استقلالیت نه لري. تازه په د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت ویان د ناجیه انوري دا ډول څرګندونې د مذاکراتو له اصول خلاف بولی او وای چې دوی چمتو دي چې په اصلي ایجنډا بحث وسی او مقابل لوری څه غوښتنې لري په ایجنډا کې دې مطرح کړي. هغه نوري همدارنګه زیاته کړې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی په لازم صلاحیت او حمایت سره په دوحه کې د مذاکراتو لپاره حضور لري او مقابل لوری کولای شي رسمي مذاکرات پیل کړي. د پتاسال کې د چې له څو ورځو راهیسې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوی ترمنځ مذاکرات نامعلوم مودې او نامعلوم دلیل عمل ځندېدلې دي. په ورته وخت کې د امریکا د نوي جمهور رئیس ادارې د طالبانو سره د امریکا د شوی هو پر دارځونې او بیا کتنې خبره کړې ده چې افغانستان دولت یې هرکلی کړی ده. همدارنګه طالبانو ویلي دي چې دوی دغه هو پر ته ژمن دي. بله
ډېر زیاته مننه کوم. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې دا خبره هم کړې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون باید له سره وارزول سي. دا خبره په خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم کړې ده او هم د موقتو حکومتونو د پایلو ته په یو اشاره سره په یو آنلاین بحث کې خبرې کړې دي. څرګندونه کړې دي هغه ویل دي چې موقت حکومتونو کې د خلکو وینې توې سوي او د منلو نه دي. شغلی غنی دا خبره د اسپن پنوم د بشري مطالعاتو انسټیټیوټ په آنلاین بحث کې کړې ده. په دې اړه به نور تفصیل سیف الله ستانکسي خبرو.
ولسمشر اشرف غنی یو ور بیا د موقت حکومت د غوښتنو پر ضد توند خبرګون وښود او ویل کابل موقت حکومتونو رنګ کړ. ولسمشر اشرف غنی بیګا د اسپن انسټیټیوټ په یو آنلاین بحث یا ویبینار کې د سولې، امنیتي وضعیت، بهرنیو ځواکونو او نورو مهمو مسلو په تړاو وغږید. د وسلوالو طالبانو یو شمیر لوړپوړو غړیو له هغې ډلې د سیاسي ډلې مرستیال شیر محمد عباس تانگزی تازه ټینګار کړی چې اشرف غنی دې واک پرېږدي. د اسپن انسټیټیوټ د بیګانی بحث چلوونکي له افغان ولسمشر وپوښتل چې ولې حاضر نه دی د سولې لپاره واک یو موقت حکومت ته وسپاري. افغان ولسمشر په ځواب کې وویل
مونږ موقت حکومتونه درلودل د وینو په تویولو سر شول. کابل په 1992 کال کې د یو موقت حکومت لخوا وران شو. یو صدر اعظم خپل ولسمشر بمباراوو او ولسمشر هم بیرته صدر اعظم سره جنګېده. صدر اعظم حکمتیار هیڅکله کابل ته رانغی. مونږ په مکه، هرات، چراسیا او جلال آباد کې تړونونه درلودل مګر یو هم کارونه.
هغه ټینګار وکړ چې دای د سولې خنډ نه دی ګرځېدلی بلکې د اساسي قانون د پلي کولو لپاره مکلف دی او په جمهوریت معاملې نشي کولای. ولسمشر غنی ویل د سولې لپاره څلور سو خطرناک طالب بندیان خوشی کړل او اوس یې 90% برته د جنگ په لیکو کې دي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې تر خبرو مخکې د ډلې شاوخوا 15,000 بندیان خوشی کړي چې پکې د افغان ولسمشر په خبره څلور سو خطرناک مجرمین هم شامل وو. خو افغان ولسمشر وایي طالبانو د سولې لپاره هیڅ ګام نه دی اخیسته او رستر بلې تاوتریخواله زیات کړي.
The Taliban's narrative was that they defeated the United States.
د طالبانو روایت دا و چې ګواکې هغوی د امریکا متحده ایالاتونو ته ماته ورکړې او امریکا او ناتو په تیښته کې وو. اوس قوي ډیپلوماسي او په شرایطو پورې تړلې تګلاره باندې ټینګار مونږ ټول د جوګه ګرځوي چې با مفهومې مذاکرې سره پیل
کړو. افغان ولسمشر د دې ترڅنګ چې د سلام مشورو لپاره افغانستان ته د امریکا د نوې ادارې د یو ټیم دراتلو خبر ورکړ، هیله یې وښوده چې د امریکا نوې اداره په څو اونیو کې امریکا طالبانو د تړون ارزونه بشپړه کړي. له ترهګرو سره د اړیکو پرې کول، د تاوتریخوالي کمول او د خبرو پیل هغه درې مهم مسایل دي چې تمه ده د امریکا د نوې ادارې لخوا به ارزونه کیږي. امریکایي او افغان چارواکو په دغو درې واړو برخو کې تر اوسه پورې طالبان پړ بللي. هغه ډله چې وایي د دوهې د تړون په اساس په خپلو ژمنو ولاړه ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. دوستانو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او په څو شارونو کې د اف ام پر 3.15 صفه هم خبرونه لري. اوس په د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
په کابل کې نن د زعفرانو نندارتون پرانستل شو. د دغه نندارتون د جوړونکي شرکت مشر سمیر متین نن ازادي راډیو ته وویل د دې درې ورځني نندارتون موخه د افغانستان زعفرانو ته بازار موندنه ده. د ښاغلي متین په خبره په دغه نندارتون کې نږدې 10 شرکتونو په 15 غرفو کې زعفران نندارې ته ایښي دي. د نوموړي په وینا دغه درې ورځني نندارتون د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او د مودرن میتود شرکت لخوا جوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې د افغانستان ستان زعفران د ښه کیفیت او ذائقې لپاره د اروپایي ټولنې د ذائقې انسټیټیوټ لوري لومړی مقام خپل کړ. د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو په خبره د افغانستان زعفران د کیفیت لپاره بې بدیل دی. د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د همغږي شورا د ترانسپورتي فعالیتونو په وړاندې پرتو خنډونو او ستونزو له امله نن اعتراضي ناسته وکړه. د دې شورا مشر تل محمد اتمنزوی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه اعتراضي ناسته د مخ په زیاتیدونکو ننګونو او د ستونزو د هواري په برخه کې د ترانسپورت وزارت د نه پاملرنې له امله کړې ده. په دغه ناسته کې د هرات، تورخم، حیرتان او غلام خان بندر سازو ګډون کړی. د نوموړي په وینا کچېرې د ترانسپورت وزارت د دوی ستونزو ته حل لارې ونه مومي دوی به د هیواد په څلورو زونونو کې خپل فعالیتونه ودروي. د لارو په اوږدو کې امنیتي ستونزې او بې موجبه د پیسو اخیستل نورې هغه ستونزې دي چې سوداګر ترې په کور دننه سر ټکوي. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د ترانسپورت وزارت نظر هم ولرو، خو له پرلپسې اړیکو سره هم دغه وزارت خبرو ته حاضر نه شو. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 430 افغانۍ.
دوستانو د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلکسي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د نویو بڼو د خبرېدو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. حکومتونو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خلکو پر سفر نوي محدودیتونه لګولې دي. روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې د کورونا پر ضد اوسنۍ واکسین شایي ونه کړای سي چې خلک د کورونا د نویو بڼو پر وړاندې خوندي کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د کورونا وایرس د دریو نویو موندل شویو بڼو د خبرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې اندېښنې زیاتې شوې. کاناډا، برتانیا، فرانسا، جرمني، پرتګال او چک جمهوریت د هغو هیوادونو له ډلې دي چې د دې نوې څپې د مخنیوي لپاره پر نړیوالو سفرونو تازه محدودیتونه لګولي. په اروپا کې چې هسې هم محدودیتونه لګیدلي، حکومتونه د لا سختو بندیزونو د لګولو په برخه کې اقدامات کوي، ځکه د کورونا د نویو بڼو موندل ښایي چې دا ویروس په چټکۍ سره د نړۍ ډیرو هیوادونو ته رسیدلی دی. په برتانیا، برازیل او جنوبي افریقا کې د کورونا د نویو بڼو موندل دا اندېښنې زیاتوي چې ښایي دا وبه تر دې هم خطرناکه شوې وي. فرانسا وایي خپلې پولې سر له سبا د غیر اروپایي هیوادونو د وګړو پر مخ بندوي. د فرانسې صدر اعظم ژان کاستکس دا اقدامات پرون د جنوري په 9 د روغتیایي امنیت له بیړنۍ غونډې وروسته اعلان کړل. هغه د کورونا نوې بڼې ډېرې خطرناکې وبللې. برتانیا وویل چې متحده عربي امارات، بروندي او رواندا د هغو هیوادونو په فهرست کې شاملوي چې هغوی ته تګ راتګ ممنوع دی، او جرمنی به سر لننه برتانیا، ایرلند، پرتګال، برازیل او جنوبی افریقا ته چې د کورونا نوې بڼې سخت ځپلی دي پر تګ راتګ بندیز ولګوي. چک جمهوریت هم د بهرنیو وګړو لپاره پر غیر ضروري سفرونو بندیز لګولی. روغتیایي چارواکي د کورونا د نوې څپې په اړه خبرداری ورکوي او پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین به خلکو ته په تیره په برازیل او جنوبی افریقا کې د دې ویروس د موندل شویو بڼو پر وړاندې لازم معافیت ورکړي کنه. په امریکا کې د ساري ناروغي د مخنیوي مسؤل ډاکټر انټونی فاوچی پرون د جنوري 15مه په سپینه مړی کې په یو خبري غونډه کې وویل د کورونا د نویو بڼو د چټک سرایت معنا دا ده چې د واکسین جوړولو کمپنۍ د روغتیايي بحران لراتلو مخکې باید د نوي واکسین جوړولو ته چمتو وي. فاوچی وویل د حالت ټول نړۍ ته د خبرداري یو زنګ دی او زیاته کړ چې د کورونا په جوړښت کې د نورو بدلونونو لراتلو مخکې خلکو ته ژر تر ژره د دې ویروس پر ضد واکسین ورکول ډیر ضروری دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
زموږ غلا زادي رادیو اوري د پښتون ژغورنی د غورځنګ د ومشر علي وزیر د ضمانت غونډه په کراچي کې د زندان دنه نوسو. علي وزیر نږدې و میاشت اوسو چې نیول سوی دی. په دې اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال کراچي څخه راپور راکوي.
د علي وزیر او د هغه د ملګرو د مقدمي اوریدنه د جنوري په 19مه د کراچي په زندان کې وشوه. د قضيه د اوریدنه وروسته د هغه وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډو ته ویل پولیسو عدالت ته د سن حکومت د کابینه هغه ثبوتونه یا منټس هم وړاندې کړل. لکه مل عمله چې په علي وزیر او په نورو کسانو په زدي په مقدمه کې د تر هرګري دفي شامل کړی وي.
هغه چې کوم عدالت کې کاغذات پېښ کړو نو په هغه کې د پروسیکیوټر جنرال اجازه تم او د کابینټ میټینګ زم ټول راوستي هغه پرمیشن پکې نو.
خان اډوکیټ زیاته کړه چې علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو کړو په 15 دسمبر د سوراب ګوټ جلسې ته خړې ویناګانو د پنجاب رازنګ لیبورټری ساينس رپورت هم عدالت کې جمع کو.
پنجاب فورنزیک لیبورټری چې کوم رپورت ورکړی دی هغه سرټیفیکیټ هغه دا ویلی دی چې کوم ویډیو دا هغه کې خوسه ایډیټینګ نه دی شوی او د اډیو باره کې دا ویلی چې به موږ سره هغه حالات نشته نو په دې وجه موږ د اډیو باره کې سن شو ویلی.
په خوانی عدالت د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د پی ټی ایم نور غړي په 13 دسمبر د کراچي په مرکزی زندان استولی وو. د علي وزیر او د نورو نیولې شوی کسانو د کراچۍ په منځني زندان کې یو میاش پوره شو. پولیسو په وړاندې د ټول کسان په 20مه جنوري د کراچۍ په زندان کې د ننناد تر هرګري زد عدالت ته وړاندې کړی وو. عدالت د بلی اوریدنې د پارا 20مه جنوري نیټه ورکړی و. علي وزیر سره په زندان کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي 13 کال د دسمبر په 13مه له هغه وروسته نیولې شوی وو چې د علي وزیر د نیولې کېدو په زدي په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. علي وزیر د دسمبر په 14مه له هغه وروسته نیولې شوی وو چې نوموړي د پیښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوی ماشومانو د شپږم تین په غونډه کې ګډون او وینا کړی و. خو د پیښور پولیسو ویلی وو چې علي وزیر د سن صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دی. پولیسو په علي وزیر او په مرګري په 13 کال د دسمبر په شپږمه نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنی غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې کړی دی. خو پښتون ژغورنی غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې د سوله ایزې او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنی غورځنګ د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې پکې زرګونو خلک شریک. پښتون ژغورنی غورځنګ د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی وو او د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه یې کړې ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سنو مخکې تر دې چې بلې برخې ته ورسو نور راپورونه واوري د کابل چاپ او ورځپاڼو غورچان زموږ همکاري په کابل کې کتلې دی لاغې به وورو چې پر کومو مسایلو تم سوي دي.
رحیمه دنیت ورځپاڼې لیکلي په امریکا کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره طالب ډلې د سولې پروسې ته شا کړې او په سفرونو بوخته ده. ورځپاڼې لیکلي دغه ډله اوس د امریکا له سیاسي حریفانو سره د اړیکو په جوړولو لګیا ده او هڅه کوي چې له دې لارې پر ځان فشارونه راکم کړي. لیکوال د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون چارواکو تازه څرګندونو ته هم اشاره کړې چې طالبان یې د تړون څخه په سرغړونې تورن کړي دي. د لیکوال په باور د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي زیاتې دل د دې ادعا روښانه ثبوت دی. ورځپاڼې لیکلي په حقیقت کې دا ډله د سیمه ییزو سلا مشورو له لارې د مالي او سیاسي ملاتړ کوونکو د منتلو هڅې کوي تر څو تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. هشت صبح ورځپاڼې هم اندېښنه ښودلې. لیکلي د سولې پروسه له جدي ګواښونو سره مخ شوې ده. ورځپاڼې لیکلي طالبانو په خپلو غلطو کړنو سره د سولې فرصت له خطر سره مخ کړی. د ورځپاڼې په وینا د ډلې ته څو ځله خبرداری ورکړل شوی چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي خو په خبرې طالبانو جدي ونه نیوله. ورسپانې د پینټاګون وروستۍ ارزونې ته اشاره کړې چې په کې راغلي طالبانو د دوهې هوکړې د غاړه نه دی ښې، له القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړې او د تاوتریخوالي کمولو ته ژمن نه دي. د لیکوال په باور که طالبان له متحده ایالاتو سره د شوي هوکړې موارد عملي نه کړي، امریکا به اړ شي چې دا مذاکرات ودروي. د ورسپانې په خبره امریکا د سولې په هوکړه بیا ځلې غور کوي او بدلونونه احتمال لري چې له طالبانو سره د خبرو اترو امکانات او موجوده فرصتونه له منځه یوسي. او هیواد دولتي ورسپانې د باختر خزانې خوندیتوب د سر مقاله ځانګړې کړې ده. تر دې وړاندې ولسي جرګې ویلي و چې ګنې باختر خزانه خوندي نه ده او دا خزانه دې کوم بل هیواد ته لیکدول شي، خو هیواد دولتي ورسپانې ډاډ څرګند کړی چې باختر خزانه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډون به د افغانستان اسلامي جمهوریت ساتنه کوي. لیکوال د افغانستان د دې ملي پانګې د لیږد او بل هیواد ته یې د سپارلو وړاندیز غیر مسؤلانه او د هیواد د لوړو ګټو خلاف بللی.
زموږ خلاص د رادیو اوري ورزو کونر ته چیرچی اوسیدونکو له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي او ژر تر ژره اور بند وکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې وري.
د کونر قومي مشران په جنگ کې لخکیل خواو د سولې خبرو ته دوام ورکول غواړي. د دوی په خبره چې په روانه جګړه کې یوازې افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي، نو دواړو خواو ته پکار دي چې د جګړې په ځای سولې او اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر تاوس خان:
طالبان زمونږ ورونه دي، هغه زمونږ د ولس جز دی، هغه زمونږ د خاورې جز دی، هغه زمونږ خلک دي. مونږ د هغوی مرګ نه غواړو، مونږ د هغوی زخمي کیدل نه غواړو. هغه زمونږ ورونه دي، د هغوی درد زمونږ درد دی، د هغوی دغه بیلتون زمونږ دپاره یوه لویه ستره ضایع ده. چې دا ضربې چې دې خاورې دې ملت ته رسیږي، دا تاوان نقصان چې دې ملت او دې خاورې ته رسیږي، دا دې طالب ته رسیږي، دا دې دولت ته رسیږي، دا دې ملت ته رسیږي.
یو بل قومي مشر محمد طالب د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له مشرانو غواړي چې نور د شخصي ګټو او غوښتنو لپاره د افغانانو ویني نه تویوي.
موږ د طالب او د دولت نه غواړو د غوښتنه ده چې په دې ملت نور ظلم م کوي، بس دا ملت نور پرېدی. دا ملت هر سار په هیر پاتېږي او د ماښامه پورې کېږي او هره شپه داسې کور په افغانستان کې نشته چې باغې کې بهیر نه وي. ځکه یو سړی چې شهید شي، هغه که طالب کې شهید کېږي هم افغان شهید کېږي، او که هغه په دولت کې شهید کېږي هم افغان بچی دی. د خلکو د سر دي نور سوداګري نه کوي څوک او بس.
د محمد طالب په خبره چې لوربند څخه پرته د سولې خبرې مثبته پایله نشي ورکولی.
اوربند چې نه وي، چې دوه کسان نښدي او جګړه جنګ روان، خو یو بل باندې ګزارونه کوي کنه، نو خبرې خو نه کوي کنه. کله چې اوربند وشي او د هغې په منځ کې میزګړیتوب وشي، هغې سره کښېنې خبرې ته په څه شي نښدي یاستئ، هغې خبره به حل کېږي کنه، خو په جنګ کې خو خبره نه حل کېږي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په جګړه کې لخکیل خواو د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې کال پوره کیږي او همداراز په بین الافغاني خبرو هم میاشتې تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې افغانان د سر او مال قربانۍ ورکوي.
تاسو لا پیغامونو
زمان ورونو زه د غازی آباد ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجی شیر حسن خبرې کوم. از افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلو نه سیوالي او 15 کیلومتر سره کې په خپلو لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی. او د حکومت او لوړوپوړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل و فصل کړي. هغه ځای نه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسي یا د کوما په حالات کې او ته په لارې مړي. والسلام په احترام.
زه د ارزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه جهانګیر جهرانی خبره کوم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدو څخه ولسي وګړي ډېر سخت تنګ دي. اخوا ته د داعش ځواکونه هم تر 1200 پورې کډوالي کورنۍ د خاص روزګان د متګزو په سیمه او د سرتنګي په سیمه کې د خلکو په کورو کې په زور اړولي دي. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته توجه وکړي او په خاصه توګه د خاص روزګان د ولسوالۍ د وګړو سره مرسته وکړي. مننه. السلام علیکم.
زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ نه د ولسي جرګې نه ډېره مننه چې د ولسمشر همدا درخواستونه او پیشنهاد کوي چې د مامورینو د معلمینو او د نورو وظیفو والاو لکه د اردو والاو تنخواګانې جیږي، ځکه چې اقتصاد د ولس ډېر ضعیفه دی. د یو کس په سر چې دی 13 کسه فامیل 15 کسه فامیل او زما خپله چې دی اوه دانې نجونې دي او یو غریبۍ ته ناست یم او پلي خرڅومه. کله یو سل روپۍ پاتې شي کله یو نیم سل روپۍ پاتې شي، ځکه خلکو سره پیسې نشته. هر په سوداګانې څه سره وړي، مطلب خلکو سره پیسې نشته، سودا به موږ څه کړو؟ چې ولسي جرګه هم دې د خاطر دا مطالبه کوي چې دا تنخواګانې جګې شي، د ولس روزګار روان شي. بس سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په کابل کې 12:30 سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له سالم محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي په افغانستان کې د لنډ مهاله حکومت جوړیدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنا لري. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر یو مشر شیر محمد عباس تنگزي ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید استعفا وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هلمند کې د 3 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. دغه وزارت وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته پرون په ناوې ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو یو پوځي مسؤول عبدالولي او د طالبانو د سرې قطعې مرستیال عبدالخالق هم وژل سوی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید تر لاسو زیات امنیتي سرتیری وژل. د مطبوعاتي دفتر په حواله په دې پیښه کې 8 وژل سوي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل سوو سرتیرو شمیر 1500 ته رسیږي. ځانمرګ برید د شیرزاد ولسوالۍ په ګندومک سیمه کې پر یوه امنیتي پوسته سوی دی. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې نن سهار د یو ماشوم په ګډون 3 وژل سوي دي. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسیون د زندانی سوي مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د 2 لپاره په کورونو کې نظر بند کړل. دا اقدام په داسل کېږي چې روسي چارواکي هڅه کوي د 2 په مخه په ملي سطحه د مظاهرو مخه ونیسي. د ترکیې او روسیې د څار ګډ مرکز بسر لننه د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د نګورنو قرباخ په سیمه کې د اوربند څارنه کوي. د ترکیې دفاع وزیر پرون وویل چې یو ترکی جنرال او 8 افسران به په دې مرکز کې دیروي. او د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په اړه له اندېښنو سره سم د نړۍ ګڼو حکومتونو پر سفرونو تازه محدودیتونه ولګول.
د اسلام محمد صالح خان مننه. دوستان اوسم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام اورېدو ته بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. دا د دې اونۍ د زهرو کاروان لخبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سیګار وای هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیر برخه غیر قانوني په تیر بیا له نشي موادو څخه لاسته راغلي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
لا ایران څخه افغانستان ته تر 500 کیلوګرام ډیرو کیمیاوي موادو د قاچاق مخاوني ول شو. د هرات د امنی قومندانې ویاند عبدالحد ولی زاده ازادي رادیو ویل 15350 کیلوګرام کیمیاوي مواد چې آیودین نومیږي د پټاټو یا کچالو په بوجوي کې پټي خودل شوی او په پام کې واچي ل ایران څخه افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروین جوړولو لپاره هلمند ولایت ته قاچاق شي. د هرات په گذره ولسوالۍ کې ونیول شول. د دې نشي موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې د 2 ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرامو ډیر نشي مواد ونیول شول. لومړی عملیات چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دلوي د میاشتې پر 8 نیټه د ننګرهار ولایت په نازیان ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې تر 100 کیلوګرامو ډیر تریاک ونیول شول. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د رسنیو دفتر وایي چې دوهم عملیات د جلال آباد د چمتلي سیمې پر یو کور وشول چې په نتیجه کې کیلوګرام هیروین ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور څوک نلینول شوی. د کابل لبیلا بیلو سیمو څخه تر 200 ډیر معتادین راټول او د معتادین روغتي مرکزونو ته یوړل شول. د عامه روغتي وزارت د معتادین د درملنې د ملي پروګرام مسول محمد شعیب شهرام وای چی دا کمپاین د کابل په سره شمالي او په لسوخته سیمو کې وشو. د یادونې وړ ده چې په دې کمپاین کې د عامه روغتي وزارت د نشي موادو غوښتنې کمال ریاست، پولیسو، کار او اجتماعي چارو وزارت وانډه دلوده. د دې کمپاین په نتیجه کې 215 به سرپناه معتادین چې د جمی د یخنۍ له ملای ژوند له ګواښ سره مخ و راټول او د معتادین روغتي مرکزونو ته یوړل شول.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په زابل ولایت کې 40 کیلوګرامه نشي مواد له قاچاقکونکو سره یو ځای ونیول شول. د زابل ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیر عبدالرزاق خدام رسنۍ ته وویل د دوی پولیسو کلات ښار ته د ننوتلو په دروازه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 10 کیلوګرامه ښیښه، نږدې 10 کیلوګرامه هیروین او 18 لیټره تیزاب ونیول. دا تیزاب په یوه مازده موټر کې پټ ایښودل شوی و. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سیګار وایي هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیره برخه یې غیر قانوني په تیره بیا له نشي موادو څخه لاسته راغلي دي.
طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کیسه نه دومره زیات امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولې له دهقانانو نه.
په یو بل راپور کې به واوري چې په اجتماعي شبکو کې د نشي موادو تمثیل او ننداره ځوانان نشو ته هڅوي.
باید هر دو محیط بسیار مسئول
دواره چاپیریال مهم دی. باید ځوانانو لپاره هم مجازي او هم حقیقي چاپیریال ډیر خوندي وي.
د کونړ ولایت لامنیه قومندان سره مرکه لرو.
عموما په کونړ کې موږ تولیدات د نشئی مواد نه لرو، د اکثره نور ولایتونو نه دغه تاریخ د جړی بابا د لارې داخلي.
د نوید خاطره اورو چې وای د نه اهل او انډیوالانو له عمل په نشو اختصم
کور نه به کبل د واخې سبو مال زو د خرڅوم د بیکار شین دي دا به خرڅول بس مخنیوي نه کو پوشه جدا نشئی شو.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ ما.
او د تورجانا لزای و نخوری، ز پولیسیم دخل دیم داسې خلاص پریده.
اوس خبرونه د سیګار په سرګندونو پیلو چوي. هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیره برخه غیر قانوني په تیر بیا له نشئی موادو څخه لاس ته راغلي دي. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار وای په سلو کې تر شپېتو ډېرې هغه پیسې چې د هوایی ډګرونو له لارې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي غیر قانوني دي او ډېره برخه یې د نشئی موادو له لارې لاسته راغلي دي. د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې د نړۍ په سلو کې تر اتیا ډېر تریاک په افغانستان کې تولیدیږي او دا تریاک له هغو کوکنارو څخه ترلاسه کیږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار څېړنې ښیي چې په تیرو شلو کالو کې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د نغدو پیسو قاچاق د افغانستان د حکومت لپاره یو جدي ګواښ دی. د سیګار په دې راپور کې د 2018 میلادي کال د اسنادو څېړنې یادې شوي دي. په دې راپور کې یادونه شوې چې یوازې په یوه کال کې د هوایي ډګرونو او پلو له لارې له افغانستان څخه 4.5 میلیارد ډالر ایستل شوي دي. په دې پیسو کې ډېرې هغه پیسې شاملې دي چې غیر قانوني او یا د نشي موادو د کاروبار له لارې لاسته راغلي دي. د سیګار اداره زیاتوي هغه پیسې چې له افغانستان څخه ایستل کیږي په سلو کې 15 هغه پیسې دي چې د غیر قانوني لارو څخه ترلاسه شوي دي. د دې پیسو ډېره برخه د نشي موادو له کاروبار څخه لاسته راغلي دي، ځکه چې له 2015 څخه بیا تر 2006 میلادي کلونو پورې د نړۍ د ټولو تریاکو په سلو کې 40% یوازې په افغانستان کې تولیدېدل. دا تریاک په سلو کې 50% په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو تر نفوس لاندې دي. د طالبانو نیمایي مالي لګښت له همدې نشي موادو له لارې ترلاسه کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2018 میلادي کال کې د امریکایي په نړیوال هوایي ډګر کې داسې ماشینونه نصب کړل چې 1,00,000 امریکایي ډالر به یې درلودل. دا ماشینونه د دې لپاره نصب شول چې تر خپل ټاکلي حد پیسو د وړلو مخه ونیول شي. دا ماشینونه د هغو تورو او غیر قانوني پیسو د څېړنو ظرفیت هم لري چې له هیواد څخه د باندې وړل کیږي. د افغانستان د شفافیت د سانه دولتي ټولنې د اړیکو مسؤل ناصر تیموري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د تورو پیسو سپینول کلونو کلون رئیس په افغانستان کې دوام لري چې د نشي موادو لاله لاسته راغلي پیسې هم یو برخه ده.
جریانای مالی غیر مشروع
په افغانستان کې غیر مشروع مالی جریانونه په پراخ ډول موجود دي چې د تورو پیسو سپینول هم د دې جریانونو یو برخه ده. د نشي موادو کاروبار، د مالیاتو نور کول، فساد او نور جنایي فعالیتونه په دې جریانونو پورې تړلي دي. په سلو کې 15 مالی جریانونه غیر مشروع دي. دا جریانونه خپل فساد ته رسمي پولو، هوایی ډګرونو او د سیاسي اړیکو له لارې دوام ورکوي.
د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې یوې سرچینی ازادي راډیو ته ومنله چې په روان شمسي کال کې بیا هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر سوی او ډیره برخه د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کیږي. د زابل پخوانی والی او سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې کوکنار د طالبانو لوی مالی سرچینه ده. طالبان له مافیایي ډلو سره په ګډه همکاري د نشي موادو کاروبار ته دوام ورکوي.
طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کیس نه دومره زیاتو امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپله منطقو کې. نو کوکنار یوازنی شی ده چې د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کړي. د هغې له وجې نه د نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي.
که څه هم طالبانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته په یوه ژر شوي لیکلي پیغام کې د نشي موادو په کاروبار کې لاسته لودل رد کړي دي. خو د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت او سیګار ادارې څېړنې ښیي چې طالبان هر کال د نشي موادو له کاروبار څخه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیره برخه یې غیر قانوني په تیره بیا له نشي موادو څخه لاسته راغلي دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په اجتماعي شبکو کې د نشي موادو استعمال او ننداره د دې سبب کیږي چې ځوانان نشو ته وهڅول سي. د امی روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست مسلکي معاون عبدالشکور حیدری وایي چې که د ځوانانو لپاره مناسب چاپیریال برابر نشي او په اجتماعي شبکو کې د نشي موادو استعمال او ننداره همداسې دوام وکړي امکان لري چې ځوانان نشو ته مخه کړي. ارواپوهان په دې اړه وایي چې هغه درواغجنه خوښي چې معتادین یې په اجتماعي شبکو کې ښیي روغ ځوانان نشو ته هڅوي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واوري.
معتادین د ښار په هره څنډه کې راټول شوي دي. اندا چې د تعلیمي مرکزونو څنګ ته هم ډډه لګولې او د خلکو په مخ کې نشي کوي. خو پر دې سربیره اوس په اجتماعي شبکو کې هم داسې ویډیوګانې لیدل کیږي چې معتادین نشي مواد استعمالوي او د دې کار ننداره وړاندې کوي. په تیره بیا چارس او ټابلیټ کا ګولې ډېرې په اجتماعي شبکو کې ښودل کیږي. په دې ویډیوګانو کې معتادین په درواغو ځانونه داسې ښیي چې ګواکې دوی ته نشي ډېر خوند ورکړی، ډیر خوښتي او د خلکو په می هم ځنو تر اړولې دی. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست مسلکي معاون عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته ویل د ځوانانو د سالمي ودې لپاره سالم چاپیریال ته اړتیا ده، ځکه چې ځوانان له ټولنې په تیره بیا خپل همزولو او سیالانو څخه ژر تقلید کوي. هر څه چې هغوی کوي دوی هم ځینې زده کوي.
باید هر دو محیط بسیار مسئول
دواړه چاپیریال مهم دي. باید ځوانانو لپاره هم مجازي او هم حقيقي چاپیریال ډیر خوندي وي، ځکه ځوانان تل یو شی خپل سیالانو او همزولو څخه زده کوي. د نشي موادو تمثيله او ننداره په چربي اجتماعي شبکو کې دا کار پر ځوانانو ډیر ژر اغیز کوي. ځوانان دې ته هڅوي چې نشو ته مخه کړي.
په طرف مصرف مواد مخدر میشه.
په افغانستان کې د تفریحي ځایونو او کار نشټوالی د دې لامل شوی چې اجتماعي شبکې په تیره بیا فیسبوک او یوټیوب د ځوانانو لپاره د تفریح او ساتیرۍ یوه وسیله وګرځي. همدا اجتماعي شبکې معتادینو ته هم دا موقع په لاس ورکړي چې د نشي موادو د استعمال صحنې نندارې ته وړاندې کړي. روغ ځوانان بیا همدا پیغامونه ویني او په هغه عمل کوي. د امیر روغتیا وزارت د هغو معتادینو څخه چې د درملنې لپاره دوی ته ورغلي معلومه کړې چې د نشي موادو قاچاق کوونکي ځینو ځوانانو ته نشي مواد او ورځنی لګښت وړیا ورکوي. د قاچاق کوونکو هدف دا ده چې دا ځوانان نور ځوانان نشو ته وهڅوي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوه احمد تمیم سنجنی وایي چې په اجتماعي شبکو کې د نشي موادو د استعمال او تمثيل صحنې د دې سبب کیږي چې ځوانان دغه ډول صحنې لومړی تفریح وبولي او وروسته یې خپله تجربه کړي.
روردن به طرف
په نشو باندې د خطر کې دوه لمړی پړاو تفریح او تجربه ده. کله چې ځوان بل څوک د نشې په حال کې ویني په چیرې بیا چې هغه چرس کوي په دروغجن غوړې په چیرې راپورته کړي ګریوانې پرانیستي او په ډېر زړورتیا روان وي د ټولنې خلک له دې شخص څخه ډاریږي.
افراد سزینو ترس پیدا میکنن.
د افغانستان د امي روغتي وزارت روغتي مرکزونو ته چې کوم متدين درمل لپاره ورغلي ډېرې ځوانان دي. په دې ځوانانو کې ډېرې ځوانان وایي دوی ځکه په نشو وخت شي وي چې نشي مواد تجربه کول او یا د تفریح زمينه نه ورته برابره.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په اجتماعي شبکو کې د نشي موادو استعمال او ننداره د دې سبب کیږي چې ځوانان نشو ته وهڅول شي.
د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لګلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د کونړ ولایت د امنیه قومندان مرکه در اورو چې وای په کونړ کې نشي مواد نه تولیدي لنور ولایتونو څخه راځي. کونړ هم لکه د افغانستان نور ولایتونه هم معتادین لري او هم د نشي موادو د قاچاقو لار ده. تا چې دا نشي مواد لکومي خوارازي او په دې ولایت کې د معتادینو وضعیت څنګه دی په دې اړه مو د دې ولایت امنیه قومندان محمد یوسف مظلومیار سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلې چې له نشي موادو سره په مبارزه کې څه کړي دي.
د کونړ د ولسونو په مرسته باندې موږ د مواد مخدر په برخه کې قوي دستاوردونه لرو. موږ تقریبا 15 شخصي قضیه لرو چې پاګه کې میولس موټر په دغه قضیه کې نیولې دي او 15 کسان موږ څارنوالۍ ته سپارلې دي. په تعداد د 40 کیلو چرسو، یو اتیا کیلو ګرامه تاریاک او 1.13 ګرامه ټابلیټ کا او 200 لیټر تیزاب دا موږ په دغه 15 قضیو په جریان کې نیولې دي او نور هم زموږ په ټولو ولسوالۍ وکار جریان لري. ولسونو ته تفاهم او شوراګانې لرو. کوشش کوو چې نور هم په کونړ کې د مواد مخدر په برخه کې لاسته راوړنې کو او
دا نه خو دا د کومو طرفونو نه راتل کونړ کې استعمالول د پای راوړل کنه بل خواته وړل کېدل
په خوا د دې کښت او د دې دغه دلته مشکلات وو. عموما په کونړ کې موږ تولیدات د نشي موادونو لرو د سره نور ولایتونو نه لکه د ننګرهار نه لغمان او دغه ساحونه دغه تاریخ د جړی بابا د لارې داخلي کې اکثره دستګیران موږ دغه ځای نه کړی خو بیا هم بعضی وخت کې د تحقیقاتو په برخه کې دغه متهمین دغه کوي چې دا موږ پاکستان ته اړول یا مثلا موږ نورستان ته نورو ولایتونو ته انتقالول. خو په هر صورت موږ د خپل ولایت په ساحه کې دغه دستاوردونه لرو.
خلک داسې وایي چې ورځ په ورځ باندې په کونړ کې د معتادینو شمیر زیات دیږي. لامل څه دی؟
تولیدات د نشئی موادو نشته دی خو معتادین لرو مونږه او د معتادینو په برخه کې مونږ کوشش کوو چې دا د دې کچه راکمه شي او دغه صفر تر راکته شي.
خو خلک وایي چې دغه مواد مخدر مثلا په دم کلی کې تیراله کې یا د ولسوالۍ په بازارونو کې ښکارا خرڅیږي خو پولیس ورته څه نه وایي.
د کونړ ولسونه عموما د نشئی موادو نه نفرت لري. دواندار چې څومره دستاوردونه مونږ کړی دي دا د ولسونو په مرسته مونږ کړی دي. وسمو ولسونه دوامدار غوښتنه کوي چې مثلا د نشئی موادو کچه کمه شي، نشئی مواد باید په کونړ کې بند شي. زه دغه نیوکه په پولیسو باندې چې نشئی مواد سره دومره دغه کچه باندې چې پولیس و سمراسته کوي دغه خطان دغه نه دی. عموما پولیس د دې مکلفیت لري که مواد مخدر برخه کې تو غفلت وکړي موږ عموما د دې مسؤلیت لرو چې باید د مواد مخدر کې د کوشش وکړو او د دې مرض نه کونړ خلاص شي.
خلک وایي چې په دوکانونو کې ښکاره خرڅیږي، شیشه خرڅیږي، نور شی نه خرڅیږي، پولیس یې مخه نه نیسي ځکه ورځ په ورځ د دغه نشیانو تعداد زیاتیږي.
نه قطعا دغه موضوع تر اوسه ماته داسې کوم اطلاع نه ده رسېدلې چې په کوم پلازه کې ښکاره مواد خرڅیږي او پولیس یې مخنیوی نه کوي. دغسې موږ نه لرو. نو که داسې چا ته معلومي او چا دغه نیوکه کړي مهرباني باید وکړي موږ سره دغه موضوع شریکه شي چې موږ د دغه مخنیوی وکړو.
آیا پوهیدل است چې قیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي بوی د میوه ورکوي، خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده، چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر ده، او په هغه کې 500 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کش د قیلون معادل د 1540 سګرټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت شلکلن نوی تر نشي مخکي کراچي چلوله او د ورځې به 4500 افغاني غټلې، خو کله چې په نشو اختسو کاروبار ځنی پاتسو، د دل لاسه ټول کور په غمختسو، انداچی سپینسر مور یې هم د دل لاسه د زړه په ناروغي اختسو. تا چې نوید د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
ما خپله کراچواني کولو، پیاز کچالو مې خرڅول، خو کاروبار مو بس یو بیر خدای دې په نهل انډیوالانو سر کړو. موږ اول انډیوالانو سره چوری او ځای کې به موږ 400 یو یګان دود وه، پس ته 400 نه بل ویل چې راشه دغه د خنیشه چې دې نشې نه چې ګور شیشه وه، شیشې نه چې بعد ګورو بل ورځ پوډر شو. همدغه نهل انډیوالانو داسې سرحد ته ځای ورسو چې پوډریانو سره به مو شپې ورځې سبا کولې. ما نه ورځ په ورځ اول کار واخیسته، بیا رانه پامیل واخیسته، بیا رانه 15 مونځ اوداس، بیخي رانه هر شی واخیستل، تکې تنه یې کړمه. یو زوم یو معمل وو، بل شي ته به هم خواهش نه و، بس همدغه به هم کوشش کوو چې عمل روپۍ ته کمه کړو او په دې شی مصرف کړو، بس آرام شپې سبا کولې. ژوند ته مو هېڅ امید نه و، بس چې مغه د ادریسه وبم پیدا کړی، بس کراچی وبم بل انډیوال ته پریښود، لیده ته ګوره زما دغه پور کار مې ده، بس مغه څه بم چې پیدا کړی کور ته بم عیداد نو خاص بم ته نشي ته پکړو. د خپل ځان ته داسې یو شی ده چې جذبه دي، لکه مور پلار دا اصلا جوړیږي. بدون د دینه ژوند کول سخته ده. بیا شپې ورځې به معتادین سره، بس شپې سبا کول عمل ته به مار شي، بس وخت راغی چې کورونه راپسې ګرځېدي، موږ به پټي دولم لتې په دې چې موږ دونه وسو توانایي نه وه چې موږ راغلي وو کور سره به هم نه ده. یو دوه خبرې کړې وې چې ته چې کې چې نه کې چیرته کوم ځای څه رقم کار ده، موږ ورته داسې ګپ ورکړو چې نن دلته داسې بند شوي مو داسې بند شوي مو چټي باندې به ورته کولی. په یو کال کې داسې یو میاشت تللی مسې سوکه سوکه تللی یم، مور هم د دې حالت ته رسېدلې شاین داسې کېږي چې ولېږي، موږ ورته ژاړو چې مور مړه شو، خبر نه شي هغه زوپ راشي، حمله پرې راځي، قلبي حمله پرې راځي. بس هغه ته هم زه بیا نه ګورم، زه چې خپله په ما باندې د زارو درد ډیر شي، زه هغه سنم ډیره، بس او مور مې ما د خاطر هم داسې شي لکه ژوند او مرګ کې دواړه کراري. بس داسې به مې وکړو چې کور نه به مې کبر ده واخیسته به مال زه دا خرڅوم، دا چې بیکاره شیان دي دا به مې خرڅول. بس مخنیوی نه کوو پوه شو چې دا نشه شو، دا څه شی مې چې زده و هغه څه شی مې چې ښه کارونه کول او ښه لاره مې انتخاب کړې وه، هغه ټوله پیسې نه ووتله. صرف همدغه وجه همدغه خپل د ژوند تباهۍ ته اپیزه جوړه وه. د ورځې به مې 900 پورې به مې نشه کوله، خوراک وچکل ده، نو صرف همغه نشه خپله شیشه داسې یو شی ده چې هغه اشتیا ته نه راولي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان لا څو خبرې نه وي ورسره کړې چې یو ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی و چې پولیسو ونیو، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالیا
حاضر صاحب،
دغه دې راغلم امر وکړئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولای شي؟
ولې نه قومندان صاحب، په سر او سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاری معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډاری جوړ کړه، باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د 10 کالو پوډر یې.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکړم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پودریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکړم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ما ته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه ګمه پوړی موړی نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خوا ته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې، ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، که پوړی را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه ترا ترا بلده ښکاري، دروسه مې زموږ په پاره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده، خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ځل مې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
ای حیرانه څه خزای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړی پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډیر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونو وګرځېدم، ایله میله افغانې پیدا کړې، بله روپۍ دې را پورې اور شکای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدلي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلی چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیزه.
ته درځه، زه یو تش رګوام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته را پسې راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړو.
سلام علیکم ترجان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، پخیر آلی پخیر آلی.
انډیوالا دوا را گچور پسې مړه مړه یو.
خا، دا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه ولیدلی؟
دی نه ویل ایران راغلی دی، بس داسې انډیوالې وبوله لکه زه. اوس ژر شه پوړی راکه چې خمار یو خمار.
خا، دا وایي چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها، خزانه دې پیدا کړی که څنګه؟
خزانه چیرې وه بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت دی، نور هغه د پنځوس روپو د پوړۍ وختونه تیر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ښه، پیسې راکړه.
د اکا زویه، پیسې ورته را باسه.
څو پیسې کېږي؟
پنځه سوه.
دا دې پنځه، دا واخله ماما.
ها، دا واخله پوړۍ.
راځه د اکا زویه، اوس خو د ځای ولید نه خانی کا چې در څخه غلط نه شي، په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامی ساقي نشته.
نورې پوړۍ هم در سره شته؟
دی الله بنده، چې څومره وغواړي را سره دي، یوازې پوډر نه،
لشیشی را نیولی بیا تر جرسو پوره هر سشتا
لاسونه پورتا که زای پا زای اداره گی خوره گی ما
تورجانا لزای اونه خوری زی پولیسیم دخل دیم داسی خلاص پریده
الوکانو لاسونه یوتره دوی اونه شایی مواد طول موتر تا پورتا که
خاکو مندان سیب
تازه‌ای رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي دا